50,000 جمعتونه حسینیه او تکیه خانه به پټول افغانستان او 1500 جمعتونه او تکیه خانه به یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسم تر سره کړی.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيز پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه لیاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په دې باندې دا نجونې خبرې هم نه وي چې په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحلې ته رسیږم.
د یوې مېرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنۍ مریضۍ پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوو مرحله کې باید خپلو نجونو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته. مثلا اول د دوه لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د مرسته وشي، کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي. ډیر ځان ستړی کا په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالي څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هره میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خوله زغمي. همدا وجه وي چې د وخت په تېرېدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیاتې چې به ډاکټران هم درملنه نشي کولای. یا به ځوان انجلۍ په دې اکله وایي،
نه مارز اوس وخت کې ما عادت مخور شدم، نو ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زمان اوم ارزو ده کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم نه کله نه وم. مور می مخکې معلومات نه و راکړي، ډیر نارامه او خفه وم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. ښوونځي ته نه تلم، څو ورځې له لیک لوست څخه پاتې شوم. درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځې چې را یادې شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضۍ په هکله معلومات ورکړي. نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې اکله نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ تاسې ټوله د دغه مرحلې څخه تیر سوي، د دا پړاو څخه موږ تیر سوي، هغه درک احساس موږ لرو. او زموږ په ټولنه کې دا ډېره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجلۍ په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه د محدود سوي ده. البته اکثره زموږ خویندې چې دي دغه د اطراف هغه دا په دې باندې خبرې لا نه وي. هغه د علم خویندې مې هغه په دې باندې چونې خبرې هم نه وي چې په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه به لغت مرحلې ته رسېږم. خدای یو رقم هغه برخورد، یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي په رقم وي. نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي. ولې داسې؟ البته د مقابل لورې سره هم د ډېر ترټل کیږي، ډېر داسې په هره خبره باندې ترټل، په هره خبره باندې دې ته د ناهیلي احساس ورکول. او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطقه خبره هم دا ده چې اوس خدا د په لغته رسېږي، اوس نو د بل د کورس وله. یعنی زړه نه ورته شي کوي. کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم مشران چې دي، چې هغه خپله یو رقم ځان ته ناهیلي پیدا کړي، مایوسې خبرې کوي. البته هغه نجلۍ اوري، هغه کوم کړنې کوم هغه کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د دا خبرو سره متاثره کېږي، هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي. نو زما خپل همدا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیداوي پووي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي، هغه ځایو ته سدوی ځي یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسېږي، باید دغه آګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاوخوا دغه کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کېږي، البته د خویندې رفت آمد کوي کورو، دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره، چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړی ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي. البته که بلوغت مرحلې ته رسېږي، هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو، هغه دې ته تشویق کړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي، په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کېږي. البته دا ډېر دا د درد سره کړیږي، اما د شرمه دا چاته ویلی نه سي، ډېره په تکلیف وي خو د شرمه چاته ویلی نه سي زه داسې مشکل لرم. حتی هغه ډاکټر ته له دا ولاړه سي، هغه ډاکټر د بل ډېر ما داسې لیدلی دي د ځینې نورو مریضي دوا ورته ورکړي، نه دغه دا مشکل نه لري، خو هغه د شرمه هغه صحیح تشخیص نه سي ورته بیانولی. کله چې دا خپل خور مور یا په کور کې هغه مشر ته دا نه سي ویلی چې زه د داسې مشکل سره مخ یم، نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي؟
دا میرمن زیاتوي چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسؤلیت دی چې خپلې لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې دا ووایي چې دا یو طبیعي مرحله ده، ټولې ښځې تجربه کوي. که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي.
لومړی خپل د کور سره خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو، هر نجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي، په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي، او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي، خپل وجود پاک وساتي. یعنی دا مش خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې څه کله مش تطبیق کوم، یعنی خپل د کور سره مش کولای شو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي آګاهي سړي د خبرو کوو، او باید هغه لور ډېره دې ته تشویق سي چې هغه هیڅ کله د شرم احساس ونه کړي، د یو مایوسي احساس ونه کړي، باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي، هغه کوم د دې د علم هدف سیده یا هم د نورو کړو زده کړو ادب سیده باید هغه ته تشویق سي، او په ځمن کې دا باید د کوم مرحلې سره سیده تیریږي. البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحلې سره تیر سوم، باید تاسو هم خویندو دا ده. البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي، کله به د انجونې د مرحلې ته رسیدلې ډېر د فهمیده او پوهې انجونې به وي چې دا غو د خو به داسې یو نسخه ورته ورکول سو چې باید دغه طریقه استفاده سي، داسې طریقه استفاده سي، یعنی یو آگاهي و چې یو خورکی به هغه انجلۍ به د دې یو زده کړه وسي ترلاسه به کړه، بیا به د هغې د طریقه په خپل کور کې خپل په نورو همزولانو کې دغه آگاهي او د مثبت خبرې سیدوي دا به سرخپرې سولې. د دوی هغه کړه وړه، د دوی نظافت، د دوی کوم هیلې سي به وي، ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې با جرته به وي، او په ځمن کې البته دا د فامیل دخوا هم داسې وي، او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل دخوا ترټلي مایوس سي وي، هغه به د شرمې به نه چاته جواب ورکولی سوای، نه به چاته خبر ویلی سوای، ډېر خپل د ژوند به ناهیله وي، ډېر به مایوس وي، ډېر به شرمېدلې. نو هیله ده زما خپله چې ستاسې لخوا دا خپرونه ډېرې سي، او په ځمن کې دا مهم نقاط د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وي، یا هم د نجونو بلوغت مرحله، دغه خپرونې ډېرې زیاتې سي، ځکه هر کور کې یو راډیو استفاده کېږي، البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو راډیو استفاده کېږي، چې ستاسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځینې وکړي.
دا د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامی وایي چې دا خبره له پخوا څخه یو ډول دود ګرځېدلې وه چې ځوان نجلۍ به د خپل میاشتني عادت په وخت کې خپلې سي ستونزې د شرم له وجې نه وایي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې دورې کیسه کوي.
کلتور ته چې سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري، هلته ګوره انانات ډېر زورور دي، او په کور کې هم جلکۍ جلکۍ ده، هلک هلک دی، او بیا وړکی توب یې دی، ځواني یې ده. طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي، اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه، او ډېره نابلد حالت وه، ډېره سخته وه چې یو جلکۍ دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د څه شي سره مخامخ شوم، وهم وه، ترس وه، ډار وه چې په ما باندې څه وشوه. یعنې ډېر مشکلات موجود و. اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی، او هم نړۍ تغییر کړی، په یو واړه کور تبدیله شوې ده. دلته انټرنیټ او سرچ کول او پرسپال کې ډېر دی، تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي. رهنمایی که اولادو تا مرسته ورسه که دی لور سا تلاش که چه لور پوکا.
نظامی سه پا کلی و باندو که لکه چنگه چه لنور و امکانات و معلومات و نلری پاتی دی، یا شمیر کورنه و سمگو تا چه لرو چه دغا موضوعات انجونو تا نوائی او یا داول اغا انجونو تا هم شرم کاری. پا زینو سیمو که دسی لیدل سیوی چه پا دغا دورا که خامخا خوی دینجلی بدلیگی، تند خوی اسی، بد خوی اسی، دغا موضوع بانی خبر رتا وکید چومره بد تاثیر کولی سی؟
دا دوره دیر سخت دوره ده. فشار که کتکی و دردونت که دیر وی و مظلوم درد لیری، یا فشار تیچ دی خواره نیشی خواره لی او نور مشکلات ور سوید. حالتا داکتر تا نوره لکی پیغلا وی چه او پیغلا دوست بکلی پی خبر شی چه والا داکتر تای بود ولی مریضی دا چوک بیزتی روی باری تا نور سی طول با اکلی که وازل وی چه دا خو مریض دا، او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدایی خبر بوی او دا بزرورت لیری و تقوی دواتا دی و ماینا تو تا چه حتما کم خونه بوی او خواره زنه و خوره سی کنه، زنه و خستری استومانه ده کرلور ورتویلی طول کاری پسر دیه، زان تای ده خوره تا پام نیوی، وجود ضعیفه کیه. نو ده برخوردونه یقینا ده چو لحاظه ده تسر ما ورکیوی، یو روانی لحاظه چه ده کورانه نیشی در کوله چه دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دانشي ویلی چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې گرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پوهېږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زه چې ځان ته دانشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سه په کورنۍ کې یا د خور سه په کورنۍ کې کېږي، فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کېږي. یو صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتلی شي، یقینا په څو مرضو گرفتاره کېږي، هم د کوم کلي لحاظه، هم د رواني لحاظه. د ټولو نه ته مخ باید د دې ته د تقوی دوا ورته وزي شي.
یو موضوع بله ده چې په دغه دوره کې نجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو وویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه مینجا، مثلا درانه کارونه نور مکوم، مثلا پولی و پرتی تم مزا و درانه پیتی ما پورتا که پام دغه میاشتنه مریضی وقت دغه کارونه هم دوی کهی. چون مرا دغه تجربه لرون که خیلی دیدی مسئولیت لری چه باید دغه کارونه ما نکار تو هایی چه مکه و دست شاین؟
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې. خو هم دلته که مو هغو کورنۍ ته ځیر شو، یوه بله خبره هم ده چې هلته دغه مثلا خاکې وي په کور کې، یا مشران ته دو مور نه مشران نورې مېرمنې وي، د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښې وي دي، کله ته خبرې وي، دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضې ده، څه مشکل لري. نو ته خو ښځه یې سبب د تا ته کور در غواړي کې دا نه څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او د جزئي خبره ده. قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي، ولو حتی په مرکزونو کې هم په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره ما معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لوند نه کا دا باید رانش پټیشن پورته نه کا په ډیر نادراتو کې دا تاسو خبره چې یو تعداد ډیر کمی کورنۍ دي چې دوه مسلې ته توجه کوي چې کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده وخت چې په ډیری کورنۍ کې دا خبر عیب ده انجو کې پټي درند کارم کا ځانم لمدي او د پروتون کې کې پسلو مشکلات او سمخ او بیا ځکه چې مور پلار او یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړي دا په پروتون کې کې مور وی یا په یو کور کې ګور وی اما زه تلک سالمن ګورم اما مجرد چې د ودی او د خپل کراسي د دې سر په بالښت ټول مشکلات یې خوري ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتی د دو چند پرابلمونو سمخ کی چې خدای باید ټول معلومات ولري هغه معلومات ته نه لري نو دا مشکلات یقینا شته دي خو ما مخکیم درته وی چې شاید کو 500 او یا 500 ورته ویلې شو چې 500 شاید په دوه اکلاله سالم ما نظر ولري ما 500 نور عیب کې نه ده
bale مېرمن نظامی لکه څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو انجلې چې په استراحت کې دی میاشتنی مریضي وخت کې نو به خلک وایي زه خدای څخه مرز لري ام دغه سي ډاکټر ته دې بیول په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوزي بیا خو نسایي ولادي ډاکټر ته بیخي لري خبره ده وایي که دا څوک وویني ښه به وایي چې ولې بوتله په دې باندې خبرې راته وکړي
یقینا چې دی ته عیب معلومي او نسایي ولادي ډاکټر ته خو په هیڅ صورت نه وړله کې پیغله نجلۍ په اطرافو کې ځکه ډېر غټ عیب دی دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه داسې طاقت نه لري مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه په دوه وخت کې کدا خپل جامې پاکې او نساتي کدا ځان پاک او نساتي دا واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی د دې هغه د میشتنی درد سات چند زیاتی التهابات موجودی ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کیدای شي چې مورلر پروتوسیمو ته لاسرسای ولیرو منفی د دوچې دی هم لاسرسای ډاکټر ته ولیری تلویزیون او رادیو ته ولیری د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وی کلیو باندو ته وسی هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې میرمن سب دومره اکل باید خبره وکړي نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا مغاړي چې ډاکټر ته بوز نو دا ام په هوای ته ضرورت لري په اوسنۍ شرایط کې باید وظیفه د مېرمن ولې چې باید دلته سره ځان ورسی اول پښتنه ته وکړي چې تاسو څه رقم برخورد اول کامور ته د خپل ځان څه رقم برخورد کړي ته د خپل پیغلې لور څه رقم برخورد کړي او پیغلې د ځان څه رقم برخورد کړي دا نه تنها چې تنها د پیغلې مشکل دی او مور چې هلته شپږو اولاد او ته اولاد وروړي یا یو اولاد وړي چې دونه سات چنده مشکلات لري دا ټول ام په هوای ته ضرورت لري چې هغه هم د رسنۍ د طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي ګروپونه وي سیار او د دوه مېرمنو سره باید مرسته وشي
که انجونو ته او میندو ته یو مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي که څه هم په خبرونه کې خبرې ور باندې وشولې خو بیا په نتیجه ګیری کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ
ډیره زیاته مننه یقینا چې دا مسائل مهم مسائل دی باید سړی اساسي ټکو ته بس په ولیره او بیرته بیا د مشورې په توګه زه د یوې مور په صفت چې خپل هم هغه دی اولادونه لرم ما ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دوه مرحله کې باید خپلو ته ډیره توجه وکړو خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې د غوته باید ډېره توجه وشي ما د هر لحاظه اول د دو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده اول د حالت رسي دوام باید د ادې سره مرسته وشي او د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډېر ځان ستړی کړي او یا دا په هغو حالت کې درد لري فشار کته دی باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي نو که چیرې خپل خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو هغه به یوه سالمه مور وي هغه به یوه سالمه میرمن وي نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی هم د میندو هم د اناګانو هم د کاکا د ښځو هم د امګانو هم د خالګانو دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړو د پیغلو سره مرسته وکړو په دو مسله کې مرسته په دو مانا چې ډېرو درنو کارو نو ته یې پرېنږدي د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړي چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي نظافت په ایسه که باید طول معلومات باید ورکل شي چې څو دا پراتلون که د مشکلات سمخ نشید. ما هم توصیه درنو خوینجو منجو تا داده چه په دو مرحله که لطفا متوجه زانون و توصیه چه نن سبا پنره که زخت دیر مرزونه دی او تاسو هم د مرزون نمارو دلائی دی یاد رحیم دی سرطان رحیم زخت زیاد دی اغا دلیلی یو دلیلیم دی اغا دی چه سره دی زان سفام نکن پاکی پا نظر که ننیسی نا پاکی پا وجود که زیادی یا دیر کم خونکی تقوی دوا ورته نرسی خواره سم نور ترسی و دغا وقت که رنگ رنگ مرزونو گرفتار یکی سره باید دی اول دنه توجه که به زند که دیره اشد ضرورت کورانه توجه ده دو نویو پیغلو تا.
بله دیر زیاد مننه تا زونده و سلامت وسی.
مننه ده تاسو نام شالا وسی.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجمل سما شفاجو وایي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي. خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلې له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سی ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته معاینه یې ښیي چې مېرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوې. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول مېرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سی ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محروم شي.
ما بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سن دخترای جوان خرسیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډېر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډېر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بېخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشت نی مریضی وخت خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخليږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنۍ څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاري. اساسی او بشری حقوق. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د رسمي مامورینو په حق باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقی. نوموړی په پایل کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د مامورینو د حقونو په اړه خبرې کوي.
افغانستان کې خو اصلا سیده چې لیبر لا په افغانستان کې کپنوم لیبر لا وکنه، یعنی هغه ځینې قوانین چې وو د کارمندانو قوانین یا د کارګرانو قوانین هغه په افغانستان کې په نوم واسي. داسې یو څه نه وو چې هغه ورته باید هغه کتل شوي وای، ورته هغه د کار قانون چې ورته وایي لیبر لا چې کوم چې لیبر لا د کار هغه قانون دا په افغانستان کې کوو نو چا نه عملي کوه. واسطې پکې ډېرې وې، استعداد معلومه نه وه، کار اهل کار ته نه سپارل کېده. یو ډاکټر به و، هغه به په انجینرۍ کې مصروف و، انجینر به و، هغه به په طبابت کې لګیا و. یعنی هغه کار اهل کار ته نه سپارل کېده، او په عین حال کې جاب ډسکرپشن چې ورته وایي که نه، د کار هغه تفصیل هغه به معلومه نه وه. مطلب یو کس چې واسطه درلوده هغه په چوکۍ باندې ریاست کې رئیس بناست، لکه دا اوسنی نظام که تاسې اوس هغه وګورې، ملا دی خپله وزارت د تجارت مخې ته بیایي. نو پخوا هم جمهوریت کې همداسې وه، اوس هم همدغسې حالت.
بله، کله چې یو څوک مقرریږي دی بیا په همغه ادارې باندې، بیا په لوړه سطح په یو حاکم نظام باندې کوم حقونه دی لري چې په ځای د کار کې ده ته باید ورسیږي؟
په حاکم نظام باندې چې کله یو کس مقرریږي او چېرته د کارمند هغه کوم حقونه چې د کارمند حقونه ډېر زیات دي، حق او حقوق چې ورته وایي، لکه اول که ورته شروع کړو د ده هغه کوم تنخوا چې ورته وایو، هغه تنخوا باید نظر په مارکیټ باندې وي، د بازار په نسبت د موقف او د مارکیټ او بازار لیدو سره هغه معاش باید ورته ورکړل سي. او بله خبره، معاش باید په وخت ورکړل سي. ساعتونه، د کار ساعتونه باید څومره وي، هغه باید سټانډرډ وي چې 40 ساعته دی معمولا په ټوله نړۍ کې. اوور ټایم چې هغه اضافه کاری چې ورته وایي، چې هغه باید یو نیم چند حسابېږي، هغه باید ورته ورکړل سي. په عین حال کې د دوی هغه کلنۍ رخصتي چې ده، رخصتي ځینې دولتي رخصتیانې چې وي، هغه باید د پیمنټ ورکړل شي. سکلیو چې ورته وایي، یا مثلا د ناروغۍ کوم رخصت وي، هغه ورته ورکړل شي. او مټرنټي لیو، لکه یوه ښځه که وایو هغه که مثلا کله اولاد دنیا ته راولي، نو هغه درې میاشتې خپل رخصت وي. دغه مسایل هلته دي، دا یوه موضوع ده. بل حق حقوق دا وي چې مطلب هغه ته هیلت ایشوز چې ورته وایي، یا مثلا هغه طبي کوم ګټې چې دي، هغه باید ولري. دغه هغه مسایل دي چې دوی باید یو کارمند ولري. بله مهمه خبره پکې دا ده چې د کارمند حق و حقوق نور هم لري، چې په ده کې باید هغه تعصب ونیشي، د کارمند سره باید تعصب نه پاک وي. نو دا هغه حق و حقوق دي چې یو کارمند یې په دولت باندې لري، که په نظام کې وي، که په ارسي وي. که اوس که خبره راشو بیرته افغانستان ته واړو، متاسفانه په افغانستان کې داسې مسایل نشته. هماغه موضوعات دي چې په افغانستان کې یو خودسي چې کانټراکټ د قراردادونه معمولا چې وي دلته په امریکا کې که نور نړۍ کې وګورو، کانټراکټ اټ ویل ورته وایي. یعنی په هر حالت کې کولای شي ته کانټراکټ د دواړو طرف لخوانه، که کارمند یې پرېږدي او که هغه کوم اداره او مربوط اداره شده، انی ټایم یعنی هر وخت کولای شي چې هغه کوم قرارداد چې ده فسخ.
دا راته وایي چې افغانستان ته به وګورو چې څومره دغه حقونه پکې ادا شوي دي.
په افغانستان کې حق او حقوق خو نشته، ځکه چې یو چیرته چې قانون نه عملي کېږي، قانون نه پلي کېږي، نو هلته به د کارمندانو حق او حقوق وسوي. یو وو صحیح ده چې تاسو به معاش درکول کېږي، او هغه کوم ساعتونه چې دي هغه هم سټنډرډ ساعتونه نه دي. څوک 5 ساعته کار کوي، او کس چې وسطدار او په 13 شل کالو نظام کې وګورو، او کس چې وسطدار او سهار به ته ماښام به کله ماښام راووته، کم ساعت که به دفتر کې به وو، په واټسپ په ګروپونو باندې به خپل کارونه مخې ته وړه. دی هغه که نظامي بخش ته لاړ شو، په جنګونه به په واټسپ باندې کوي، ټول دولتداري په واټسپ له طریقه مخې ته وړه، خپله به فزیکل هلته حاضر نه وو، کار به اهلکار ته نه سپارل کېده، ماشونه په هغه مارکیټ په سطح باندې به نه وو، د کوم سټنډرډ چې د مارکیټ بازار دی پوزیشن به معلوم نه وو. په ډېری ځایونو کې کرپشن یا فساد ډېر زیات و، نو په همدغې خاطر باندې یو چا نشو کولای چې یو کارمند په زړه نه کار وکړي. ځکه چې یو لیسانس که تا ولیدی، مثلا پوهنتون به لوسته 4 کاله 2 کاله به ماسټري کول، هغه چې یو چیرته نه مقررېده په 10,000 افغانۍ، او یو کس چې وسطاره به و هغه به په 2,000-3,000 ډالرو باندې مقررېده. نو دغه یو چیرته چې لیبر لا، یعنی ما مخکې وویل چې دا د کار د کارمندانو هغه قوانین نه وي، او که وي هغه نه عملي کېږي، نو هلته طبعاً دغسې فساد دغه مسایل کېږي. نو په افغانستان کې که په ټوله کې ووایو که 10% ځایونو کې 80% هغه هغه ارګانونو کې حق و حقوق ورکول کېده چې هغه خارجي مؤسسات ول، په هغه کې هم مداخلې ډېرې زیاتې وې، فساد ډېر زیات و متاسفانه. او نور که دولتي وظایف ته وګورو، خو به دغه وضعیت خراب و.
څومره یو بد تاثیر لري دا په خپل مامور د دولت باندې، او بیا چې مامور د دولت سم کار ونه شي کړای، بیرته په حکومت باندې، په یو هیواد باندې څومره بد اثر کولای شي دا ډول مسایل.
اثر که د څو لحاظه که سړی ورته وګوري، که رواني لحاظه وګوري په خپله کارمند باندې ډېر یو بد تاثیر لري رواني لحاظه، او که اقتصادي لحاظه ورته وګوري هم په کارمند باندې تاثیر لري، هم په دولت باندې تاثیر لري. ځکه چې یو اداره یا یو ټولنه که هغه مخې ته ځي په کارمند او په هغه باندې مخې ته ځي په فامریکو، په قراردادونو، په کانټراکټونو، په اداره او په نظام او نظامداري او په دغه مسایلو باندې مخې ته ځي، که یو کارمند صحیح کار خپل د یوې ورځې کار که هغه په یو میاشت کې کوي، نو تاسې خپله فکر وکړئ چې دا دومره دا به څومره تاوان کوي هغه خپله ادارې ته، ادارې ته چې هغه څومره تاوان رسي رسیږي هغه خو په یو صورت دولت ته څومره تاوان رسیږي، ځکه پروژې په دې باندې ودیږي. که پروژې په وخت باندې نه عملي کیږي هغه څومره تاوانونه لري، که چیرې پروژه هغه په وخت سره ډېری خلک هغه وخت نه مخکې خلاصوي خو په سټانډرډ نه جوړیږي، دا څومره تاثیر لري. دغه ټول مسایل که ته بیرته راواړی، دا بیا هم هغه کار اهل کار ته سپارلو ته وایي. ځکه چې که ډاکټر راځي په انجینرۍ کې کار کوي، د انجینرۍ پروجیکټ مینیجر کېږي، مثال په ډول که تاسو د پروژو مدیر کېږي، نو دا خو طب باندې پوهېږي، هغه په پروژو مدیریت نه څه پوهېږي، نو طبعا هغه به په یو واسطې له طریقه راغلی وي. نو په ټوله کې که وګورو، تاوان هم نظام ته دی، تاوان هم اقتصادي تاوان لري، هم د فزیکي لحاظ، هم د انسانانو هغه روحي او رواني لحاظ که ورته وګوري، په ټوله کې تاوان دی.
بله صدیقي صاحب، د افغانستان تاریخ ته چې ګورو، دا چې یو مامور د دولت حق نه داده سوی او تر یو ځایه مامور د دولت هم خپل مسؤلیت نه داده کړی، دا ډول بیلګې ډېرې تکرار شوي دي د تاریخ په بیلابیلو پړاوو کې. موږ او تاسو د دې شاهدان یاستو چې په رسمي ادارو کې اکثر وخت هغه حق حقوق نه رسیدل کارمند ته، کارمندم سم کار نه کاوه، خو هغه وخت بیا دومره و چې نارینه او ښځینه و ټولو کار کولای سوی، کار ته تلل. مګر د طالبانو په نظام کې یو خو ښځې له کاره منع دي، په کور ناستې دي، بل ا د ګوتو په شمېر مېرمنې چې کار کوي معاش ورته 5000 افغانۍ که. د دغه دوه ګونی چلند په هکله تاسو څه وایئ؟
متاسفانه که ورته وګورو، طالبان نظام دا خو هغه طالبان هغه خلک دي چې دا هیڅ کله اوس نه شپږ کاله مخکې که تاسو وګورئ، هغه همغه عین خلک دي. د دوی په کړنو کې د دوی دا افراطي ډله ده، افراطي ډله هیڅکله نه اصلاح کی. او زه خو دغه ښځو ته مېرمنو ته وایم چې دغه 5000 باندې تاسو ستاسو نه ژوند جوړیږي او نه مړه کیږي، د نه ښځه چې په کورو کې نهي هیڅ پرېږدئ چې خپل همداسې ځینې وخت که د دغې نظام په مقابل کې خپل حق او حقوق نه غوړې دینه مرګ بیا خی. په دغه خاطر نه دا افغان دی او ځوان د درد خبرې تاسو کوم، د درد خبرې تاسو کوم، دا نه یو میډیا کې مخامخ يم خلکو سره، خلکو هغه فیدبیک خلکو نه اخلم، خو دا یو موضوع شه. بل موضوع 5000 افغانۍ تاسو فکر وکي، یو چا چې 14 کاله تحصیل کړی، هغه به ماشومان لري، هغه سره به کورنۍ وي، په 5000 افغانۍ دوه بورډې وړنه کیږي، نو دا به څنګه خپل دغه عشاو عبادت او مکمل کورنۍ دغه مصارف دا به کوي؟ او په بل طرف ته تاسو وګورئ، یو ملا یو چړی چې چیرته مکتب په مخ هم نه دغه دوه درې سپارې ویلي، هغه او چیرته ناست دي، مطلب 5000 افغانۍ معاش اخلي، نو دا په کوم کتاب، په کوم قانون، په کوم اسلام، په کوم مذهب کې داسې یو غراغلی؟ نو دا هر څه سرچپه روان دي. دا پروژه ده، دا د ګاونډیانو پروژه ده چې نه ستا عزت ته ګوري، نه ستا تعلیم ته ګوري، نه د افغانستان پرمختګ ته دوی کار کوي، ځکه دا هغه پروژه ده چې په اشارو باندې دوی ګډیږي. امنیانه که تاسو وایم، د دې خلکو سکرپټ بل چا سره دی، فقط دوی الولی همداسې عمل پې کوي. نو متاسفانه دا چې افغانستان بیا سل کاله وروسته وغورځو د پرمختګ طریقه که ورته وګورې، جمهوریت سل کاله جمهوریت خو داسې و چې که هر څه یو نظام و، که صحیح ده ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې درلودلې، خو بیا هم یو سیستم و، روان سیستم و. انجونې به تللې خپل کارونو ته، ښځې به خپل کارونو ته تللې، انجونې به مکتبونو ته تلل، 6 میلیونه انجونې به مکتب و پوهنتونونو ته تلل، همدارنګه نارینه و سره به کار کوي. موږ ډاکټرانې درلودې، اوس که تاسې وګورئ، درې کاله دوی د تحصیل نه پاتې، درې کاله سل کاله دا خلک وروسته وغورځېدل تحصیل نه. او تاسې فکر وکړئ، روزمره په میاشت کې، په کال کې څومره ډاکټرانې دا مړه کېږي، څومره همدارنګه په یو نوم بل نوم باندې همداسې پاتې کېږي. نو دا خو ضرورت دی چې تاسې کال په کال باید نور فارغین ورکړل سي، ډاکټرانې ورکړل سي، انجینران د پوهنځیو نه. دا ټول سراسر د نظام بربادۍ ته کار کول دي، چې بدبختانه دا اوسنی نظام حکومت هم سړی ورته نشي ویل، دا خلک بدبختانه د افغانستان بربادۍ طرف کار کوي.
دغسې وضعیت کې که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له 5000 معاش نه چې په کور باندې کېني دا به ښیي، طالبان فکر نه کوي چې غواړي همدا معاش ورته کم که په 5000 خو دوی هغه د لارې کرایه او وچه ډوډۍ نه کېږي. البته دا د مېرمنو خبرې دي چې له موږ سره یې کړي دي په بېلابېلو خپرونو کې. فکر نه کوئ چې د طالبانو هدف هم دا ده؟ کله بودیجه کمیږي، د نارینه ماشوالې نه کمی، چې یوازې د ښځینه و کمی، په یو ډول غیر مستقیم د مېرمنو په کور کېنول نه ده هدف؟
دا خو هم واقعیت دی. $40 میلیونه چاره هونی دوی ته لیږل کېږي، نقد پیسې وړل کېږي. دا نو څنګه امکان لري چې یو نارینه ته په 10000 افغانۍ معاش ورکوي، او بیا یو ښځینه ته هغه په داسې ښه کلیدي پوستونو کې په ډاکټرانو ته 15000 افغانۍ ورکوي، ښه په ده باندې پوهېږي. سکرپټ بل چا سره دی، ګاونډي هېواد سره سکرپټ دی، فقط لولي او دوی ته بربادۍ طرف ته مخه کوي. دوی غواړي چې دنیا ته ځان وښي چې وګورئ موږ سره ښځینه شته، کارمندان دي، خو دا اصلا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. دوی سیاست او مذهب او دین سره ټول مکس کوي، ځکه چې چا چې شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه په سیاست باندې څه پوهېږي، یو چا چې شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه به د تعلیم او د کار او د هغې په قدر به څه پوهېږي، یو چا چې شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه په حکومت او نظام دارۍ باندې څه پوهېږي. ځکه چې حکومتونه او نظامونه دا په کنز و مونیا او خلاصه باندې نه کېږي. ته باید مونږ ډېر ښه قدرونه په وطن کې همدا اوس لرو، ماسټران ډاکټراګانې خلک لري، ډېر غټ غټ قدرونه په وطن کې لرو، ولې خلک وطن کې نه پاتې کېږي؟ یوازینی غټ ترین علت همدا دی چې هلته کار اهل کار ته نه سپارل کېږي، نظام نشته او خویندو ته په ډېر لوړه کچه قدرونه د خویندو مونږ لرو په وطن کې. نو دا ډېره بدبختي ده چې دا خلک کې په یو نه وه، لکه څنګه تاسو یو اشاره وکړه چې بلې دوی هسې د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي.
بله، نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، دا ټول د دغسې یو وضعیت ننداره کوي او د افغان میرمنو ګیلام هم داده چې ورځ تر بلې دوی له خبرو نه شاته کیږي. دا ولی دوی دا رقم چوپتیا کوي؟
خدا خو دوه کانټراکټ کې ورسره هم دا شیم دا شی وکنه، قرارداد ورسره کړو په دوه قرارداد کې، چې هغه کوم قرارداد چې ورسره شوی هغه پلی کوي دوی ته. تاسو ورته وایي ارزانه لیبر، ارزانه کاریګران هم دوی دي کنه نړیوالو ته. خبره سیاست ته واوړي نو فعلا لپاره فکر کوم چې ارزانه کاریګر هم دغه خلک دي چې شاوخوا نور هم سایګان پیسې ساتي، پیسې ډېرې خلکو ډېرې ورکولې ورته، اوس هغه دی ارزانه خلک دي، میاشت څلوېښت میلیونه دا نور رسایل دي، دا ورته لیږل کېږي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې نړیوال په ده باندې ښه پوهېږي، نور سازمانونه، بشري حقونو سازمانونه، دا ټول په ده باندې پوهېږي دا چې ولې غلي دي. دوی به هر یو خپل دلایل لري، خپل مقاصد لري او مقصد دپاره کار کوي. څوک زموږ تاسو غمن نه دي مړه او همدارنګه قصه کې نه دي د وطن د افغانانو په قصه کې څوک نه دي. هر هېواد چې تاسو وګورئ خپلو اهدافو ته کار کوي. دوی وایي موږ ته چې تاسو خپل خپل خلک مودی، خپل افغانان مودی، خپلو کې جوړ شي، زرم مکتب ته پرې دی نه پرې دی، مړکېږي ژوندۍ پاتې کېږي، خپل کارم دی.
بله، دا ټول ارث چې د کتاب په باندې لیکل کېږي تحقیقي، یعنی کتاب همیشه پاتې کېږي. بل ورځ په تاریخ کې چې دا لویلی ګوري نور خلک په کومه سترګه دو کسانو ته ګوري، څومره له نظر نه لویږي؟
هر څه تاریخ لیکي او تاریخ یې ساري. دا موضوعات داسې موضوعات دي چې دا پټیږي نه، نړیوالې ګوري، لیکوالان په ده باندې لیکنې کوي، دا به تاریخ ګواوي تر څو چې هغه د وطن هغه څه ورته وایي، هغه واړه واړه ماشومان نه نیولی تر څو چې دوی غټانېږي او دا به هر یو په خپلو سترګو ګوري او په ده باندې به لعنت وایي. تاسې کلونه کلونه هېوادوال مو ووژه، شل کاله مو ټول افغانان مو ووژه د اسلام په نوم، د دین په نوم، او بالاخره تاسې راغلی د یو توافق له مخې راغلی هېواد ته، غیر قانوني راغلی د ګاونډیانو په زور یا په هر رقم چې راغلی، او اوس هم داسې کارونه کوي چې تر څو هر افغان ژوندی دوی کارونه به او دا کړنې به د یادنه وباسي او په تاریخ کې به په زرینو کرښو دی دغه مردارې کړنې او هغه کړنې چې دوی قاتلین دي اصلا که تاسو ته زه ووایم، د افغانانو دا به څارل کېږي او دوی به په ډېر بد نوم سره یادېږي. داسې نه ده چې دوی اوس ډېری د غربي میشت لابیګران چې د خلکو وطن ته چلاړ شي بیا بېرته راشي او لابیګري ورته کوي. دوی خود ځینې ځي فقط هفتې دوه هفتې لپاره خپل چکر ته ځي، نور چې هغه وطنوال څلوېښت میلیونه چې هلته دوی په ګراوګان کې دي، هغوی د حال نه څوک خبر نه دي. یو کس چې سهار دغه ماښام ډوډۍ نه لري، هغه خلک چې هغه مېرمنې چې همدوی کونډې کړي دي، مېړونه یې ورته وژلي دي په دې تېرو شلو کلونو کې، هغوی به خپلو اولادونو ته یو مړی ډوډۍ د کم دینه کوي. دوی هغه حق هم ورنه اخیستی دی.
د تاریخ په بیلابیلو دورو کې دوی ته زیان رسیدلی، مګر تر ټولو زیان د طالبانو په حکومت کې دوی ته رسیدلی ده. دا څومره اثر لري، څومره مهم ده، څومره ارزښت لري چې دوی دغه کارنامې د کتاب په بڼه ژوندۍ پاتې شي؟
هغه ته سړی وګوري، انسانانو په روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي. فکر وکړه یو کس فیرن دپاره پنځه شپږ کلن یا لس کلن دولس کلن دی، دوی خو ځینې کړنې خو مخامخ ګوري، سمه ده، اما کله چې دوی مکتبونو ته ځي او بیا د دوی تاریخونه او تاریخ کې دغه خلک یادوي، څومره تاسو فکر وکړئ چې څومره دوی په روان باندې تاثیر کوي. چې دغسې یوه ګروه هم وه، یوه ډله هم وه چې په وطن کې داسې کارونه کړي، د دوی هغه اولاده اولاده چې په وطن کې داسې خو بنه چې دوی کلاړ شل سبا ورځ، نو دوی هغه اولاده به خو وطن کې پاتې کېږي. صحیح ده، افغانان خو دې کار څه دي، خلکو ته ګوري.
هغه کسان چې دوی د قلم توان لري، یعنې تاسو ورته وایي چې په شرایطو کې چې اکثر افغانان یو وطن بل وطن ته، دوی خپل قلم راواخلي او دوی کړنې د کتاب په بڼه ولیکي، لکه دا اوس موږ او تاسو خبرې کوو، دا به څومره ښه وي. ځکه موږ لیکوالان لرو، موږ شاعران لرو، په ځای د دې چې دوی په پردي ملکو کې ډپریشن ونیسي او بیکاره کې، دا که دوی قلم راواخلي، کتاب ولیکي او څه ولیکي، دا به څومره موثر وي.
روان دي لیکل خوکیږي هر یو لیکنه خوکی هر یو کتاب سه وګوري لیکوالان هم دا اوس لیکل شروع کړی دی ډیره کتابونه چاپ شوی هم دي او دا لیکنه ډیره ګټه په خطر کې چې بعد اخل یو لیکوال البته دا لیکوالانو فرض دم دا دی چې سګوري هغه حقایق ته باید ولیکي نه د لپاره چې پخپله ګټه یو څه ولیکي ځکه متاسفانه اوس خو هر څوک هر څه کوي لیکوالانو ته زما وینا مې همدغه وي لیکوالانو ته همدا چې هر هغه څه چې تاسې حقایق کورې باید حقایق ولیکئ نه د ده لپاره چې سبا ورځ خپل نوم دپاره خپل د عزت لپاره خپل د دغه مسلک لپاره پاک مسلک چې کوم دی لیکوالي یا همدارنګه تاسې چې ژورنالستان استئ ستاسې هم همدغه وظیفه ده او زما هم چې حداقل زه معمولا عامه پوهاوی کوم زما هم همدغه وظیفه ده چې باید حقایق سړی ووایي څه ګوري همغه باید ولیکي
هغه کسان چې په افغانستان کې دي دوی خو نسي کولی حتی په فیسبوک کې په لیکنو باندې محدودیت لګېدلی دوی بندي کېږي د دوی کورنۍ تهدیدېږي کوم کسان چې له هېواده بهر دي او دوی دې توان لري په دوی به د تاسو غږ څه وي چې څومره خپل کار ته نورم پراختیا ورکړي
مهم همدغه ده چې دغه لیکوالان چې بهر دي دننه په وطن کې صحیح ده که د دوی هغه اواز بند کړی دی د دوی نه یې هغه غږ اخیستی نو هغه خلک چې په دننه په هېواد کې د دوی یو لیکلی بڼه یو شی لیکلی شي عمل نورو ته دې ولیږي بهر هغه څوک چې لاسرسی لري او کولی شي غږ خپل پورته کړي داسې نه ده چې یو کس په هېواد کې دی او هغه لیکل ونه کړي نه لیکل باید وکړي په هېواد کې که د هېواد نه بهر وي او بهر میشت افغانان چې دوی خو وخت خو لري داسې خو نه ده چې څوک دلته وخت نه لري صحیح ده چې مصروفه ژوند دی اما داسې هم امکان لري چې یو کس څلیر ساعته مصروف وي د ده په ځای چې بې ځایه دغه سیند کې ابل سیند کې هر ځای کې ځان وغورځوي بې ځایه وخت ضایع کړي خلک د ساعته دوه ساعته د مطالعه وکړي او مطالعې سره سره دې خپلې لیکنې ته ادامه ورکړي او دوام ورکړي
که څه هم حاکم نظام باندې خبرې تاثیر نه کوي که څومره پروګرامونه وي که څومره ګزارشونه وي که څومره لیکل وي که هر څه وي خو بیا هم که دغه لیکنې ډېرې سي څه فکر کوي په هغو به اثر وکړي
که هغوی باندې اثر کوي نه کوي دوی خو به خپل فرض ادا کړی وي هغوی خو چې په کوم اوسنی کوم د قندار اداره چې ده هغه خو صحیح ده چې هغوی خو خپل کوم مقصد ته چې راغلي هغه به خپل کارونه کوي هغه به زما تا خبرو ته غوږ نه نیسي خو زما او تاسې وظیفه او دنده همدا ده چې حد اقل څه چې حقیقت وي هغه خو ولیکو دا که هغوی باندې تاثیر کوي که نه کوي خو موږ به خپله فرض ادا کوو
بلې ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خواهش کوم تاسو سره مننه
درن دوستانو دا و دی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دی خبرونه کې په افغانستان کې د دولتي ادارو د مامورینو په حقوقو باندې خبري وشولې لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقی تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری
شفالغلی عینا زبلی میروم شیخی خالونه ای مرزلری یا شفالغلی عینا زبلی میروم شیخی خالونه ای مرزلری سرپده جات و مزه زن و قربان تو مزه سرپده جات و مزه زن و قربان تو مزه زن و قربان تو مزه زن و قربان تو مزه راشپ و ماغرانی ای میروانی بڑا سرگی می پلا دے دزرار شب ماگرانی ہائے میرا بانے گوڑ سرگی میں پھلا دے بزرار مانگے روشق والا غلے ہائے نازا بلے میرا امشی کی خالوں میں ہائے مانگے قربان کرمزه سر پته چار کرمزه زان با قربان کرمزه زان با قربان کرمزه زان با قربان